سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شي دی خبري خبرونه د موز فريد سوال د امیر احمد صفي تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ټوست وای افغاني خزې اونجونی چې په کور باندې یانې دی ونشي کولای آزادانه تګ راتګ وکړي از تکړې ترلاسه کړي د خوارزمي او رواني فشارونو سره مخ دي. توماس ټوست بیگ په څو ټویټونو کې ویلي چې له شمیر سړورو خزو سره کتلې دي او مهمه خوښتنې او مشاهدي اوریدلې دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې مشري خزي کوي له کړونو سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د دوی اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي همدارنګ ویلي چې پاکستان ته د خپل د ورځني سفر پر مهال د دې هیواد لوی درستیز جنرال سید اسم منیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت له معین اسد مجید خان سره د افغانستان نور مسایلو په اړه خبرې کړې دي. خغلی وست ویلي دي چې په دې کتنو کې د تروریزم امنیتي وضعیت او د طالبانو د هغو فرمانونو پر خطرناک واقعي خبرې وکړي چې بشري مرستو ته د میلیونونو افغانانو لاسرسی او تعلیم یې اغیزمن کړی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې لاټکل سره سم سبا او بل سبا په میدان وردګ بامیان غور د کندي سرپل بلخ جوزجان فاریاب بادغیس هرات او بدخشان کې واورې او بارانونه وریږي. په افغانستان کې له تیرو څو باندې درې اونیو راهیسې د سړې هوا له امله تر یو سلو شپږ شپېته ډېر کسان وژل شوي دي او په سلګونو زره څاروي تلف شوي دي. تر سلو ډېر کورونه هم یا په بشپړه او یا هم یوه برخې د روغتونو له امله تخریب شوي دي. دا غوښ مونږ په نشې توکو دروغ د کسانو د درملنې 15000 بستریز حمایوي مرکز نن په کابل کې پرانیستل شو. پر دې مرکز 15 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. طالبان وایي چې د افغانستان له بیلابېلو سیمو څخه 14000 په نشې مواد روغ د کسان لغون کړي دي چې 15000 یوازې د کابل څخه دي. د غوښ مونږ د نشې توکو د درملنې د مرکز د پرانیستلو په مراسمو کې د طالبان یو شمېر چارواکو سربېره د ملګرو ملتونو استازو او په کابل کې د ترکیه چین او پاکستان سفارتونو استازو هم برخه اخیستی و. د اوکراین پاوز وای روسیه د اوکراین ختیز سنگرونو ته نوی ځواکونه استولي خو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د اوکراین پاوز وای درستیز نه نوې چې دښمن په لیمار او بخمود سیمو کې خپل غریز بریدونه نه دی درولي. د اوکراین پاوز هم درنګ ویلي دي چې روسي ځواکونو د دانسک سیمې په اودیاکا او نوو پاولو باندې هم بریدونه کړی دي چې نتیجې نه دی ورکړي بلکې خپل ځواکونو ته ډیر تلفات اوښتي دي. روسي د غبریدونه داسې مهال زیات کړی دي چې واشنگټن اوکراین ته د 2.2 میلیارد ډالرو پوځي تجهیزاتو د استولو ژمنه کړې ده. او په اروپایي ټولنه کې تیر 2022 کال د برېښنایي موټرو پلور بې ساري کچې ته لوړ شوی دی. د اروپا د موټر چلونکو د اتحادیې په وینا تیر کال په دې ټولنه کې د ټولو نوو پلورل شوو موټرو څخه باندې 2 سلنې برېښنایي موټرو چې وړم 2023 کال د اندازه څخه باندې نه او له هغې مخکې کال یوازې څه کم 2 سلنه وه. دغه موټرو چې پر بیټرۍ چلیږي پلور داسې مهال لوړ شوی چې اروپایي ټولنې موافقه کړې چې له 2015 کال وروسته به ټولې پټرولي او ډیزلي موټرې چې نه تولیدېږي د اروپایي ټولنې وویشي. خوړو دغه هیوادونو هڅه کړې چې تر 2050 کال پورې پر کاربن ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دا مطلب لرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې روان وضعیت څخه د حل لار ومومي. د چې څه ډول حل لارو ته مومي وړاندې خبرونه کې به په راپور او مرکه کې درته وایي. د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن ویلي په افغانستان کې بشري حالات په بېساري کچې کړکېچن شوی دی. دا چې ولي وړاندې په راپور کې به درته وایي. د دې تر څنګ د غزنی اوسیدونکو شکایت کوي چې هلته د پیازو بیا لوړه شوې ده.
پیاز ساکره ډیر قیمته دي. څلور نیم سو من د پیاز اوس بازار چرسی.
د دې تر څنګ د خوست منګل میشتو سیمو اوسیدونکو د روغتي خدماتو په برخه کې لستونزو شکایت کوي. د چې کومو برخو کې دوی ستونزې لري دا به هم درته وایو. د کرن د جګړې وروستي جزئیات به هم درته ولرو. ملتیا مخوړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې روان وضعیت څخه حل لار ومومي چې نجونې او ښځې د رمضه شو محدودیتونو په لومه کې پاتې نشي. اغلی محمد تازه په خپل ټویټر پاڼه افغانستان ته خپل وروستي سفر ته په اشارې سره لیکلی دی. په کندهار کې د حاکم نظام له چارواکو او د علماو له شورا سره په دې اړه خبرې اترې کړې. تفصیل د اکرام الله اکرام.
په داسې حال کې چې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د طالبانو له لوري په افغان میرمنو لا هم د کار محدودیت نه دی لرې شوی، ملګري ملتونه وایي هڅه کوي شته وضعیت ته حل لاره ومومي چې افغان نجونې او ښځې د رامنځته شویو محدودیتونو په لومه کې بندې پاتې نه شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، افغانستان ته د خپل وروستي سفر په لړ کې په کندهار کې د حاکم نظام له چارواکو او د علماو شورا له غړو سره ولیدل چې له فرصته په ګټنې صحنې ته د ښځو او نجونو د بیرته راګرځولو لپاره له هغوی سره ډیالوګ وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال نږدې دوه اونۍ وړاندې افغانستان ته تللی و چې په افغان ښځو د زده کړو او د کار د محدودیتونو د پای ته رسیدو په اړه یې له کندهار سربیره په کابل کې هم له چارواکو سره خبرې کړې وې. په ورته وخت کې د بشري مرستې رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو څلورو چارواکو په نیویارک کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله ښودلی چې طالبان به بیرته ښځو ته اجازه ورکړي چې په نادولتي موسسو کې کار وکړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتن ګریپس دې خبري کانفرنس ته وویل طالبانو ته پیغام روښانه و. نوموړي وویل دا چې د ښځو لپاره تګلاره جوړیږي او کنه معلومه نه ده، زه نه غواړم اټکلونه وکم، هر څوک خپل نظر لري. زموږ نظر دا دی چې موږ طالبانو ته خپل روښانه پیغام رسولی او هغه دا چې ښځې د نورو حقونو درلودلو تر څنګ د بشري چارو په ترسره کولو کې بنسټیز رول لري. موږ اړتیا لرو چې دوی بیرته کارونو ته ستنې شي. تیره اونۍ د مارتن ګریپټس په مشرۍ یو پلاوی کابل ته له سفر وروسته وویل چې لوړپوړو طالب چارواکو ورسره کار ته د ښځو د بیرته راګرځېدو په برخه کې د یوې تګلارې د جوړېدو ژمنه کړې، خو تر دې دمه د دغه تګلارې په اړه طالبانو هیڅ نه دي ویلي. له دې وړاندې د ناروې د کډوالو شورا مشر هم کابل ته له سفر وروسته ویلي و چې طالب چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د ښځو د کار لپاره د طالبانو مشر په بل فرمان کار کوي، خو د نږدې یوې میاشتې په تېرېدو د دغه فرمان کوم څرک نه دی لګېدلی. د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار کلک بندیز ولګاوه. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه، ان تر دې چې یو شمېر نړیوالو مرستندوی او موسسو په افغانستان کې خپل بشري فعالیتونه ودرول، خو طالبانو لا هم خپل دا پریکړه بیرته نه ده اخیستي. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقونو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ایرینا امیری ویلي چې د ښځو او نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو بې رحمانه اقدامات د اسلامي همکاري او سازمان د ډېری مسلمان میشته هیوادونو په ګډون او په خپل د افغانانو په ګډون د نړۍ له خوارت شوي. اغلی امیری نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د طالبانو دا اقدامات کوم مذهبي او فرهنګي ریښه نه لري او په خبرې دوی یوازې د افغانستان ستر ظرفیتونه خاموشه کوي. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې د واک له ترلاسه کولو وروسته سمدستي د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې او په 13 دسمبر میاشت کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې روان وضعیت ته د حل لار ومومي. خو افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلاوي وروستي سفرونه اوس دغه پلاو د طالبانو په هغې پرېکړې چې افغان میرمنې په غیر دولتي ادارو کې له کار منې کړې دي د بیرته کار کولو په برخه کې خوشبیني ښودلې، خو دغه خوشبیني په څه معنا ده؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د ښځو د حقونو ولفعل قمرنیا زنه کړي.
کله چې میرمن محمد تشریف راوړ افغانستان ته د طالبانو د پلاوي سره کتنه وکړه، بیا یې خپل په ټویټر کې هم پاره کړله چې موږ امیدوار یو چې طالبان به زموږ وړاندیزونه ومني او د ښځو حقوق ته بالخصوص د زده کړې حقوق ته به پاملرنه وکړي، او موږ باور یو چې دوی به خپل په دژمنه کې وفادار پاتې سي. نو په دې یو جمله باندې یو ډول مایوسي خبره سو په ښځو کې چې یا بل داسې جدي اقدام ونه شو چې فقط یو امیدواري خودل کیږي، ولې یو جدي زمونږ د برخلیک په پیسہ کې ولې یو جدي اقدام ونه شو، ولې د سید طالبانو د خواڅخه یو د یو تاییدی یو د یو جدي تصمیم نیولو یو فیصله کولو یو اعلامیه خبره نسوه. دا سره کم ناسته و، دا سره کم یو د دې لاسراوړه د څه شی و د دې څخه، دا یو ډول ټول خوندې نورم ناهیلې کړلې، نا امید کړلې، په پرومیدونو باندې اوبه واچول سولې.
بله اخلي نیاسي، تا طالبان ولې د خزو د کار کولو مخه نیسي؟ تاسو له دغه حالت څه برداشت کوئ؟
افسوس دلته ده چې دوی دغه ولې نه بیانوي. موږ نه پوهیږو چې د دوی خپل سیاست داسې مبهم سیاست ده، ګونګ سیاست ده چې هیڅ ژبه نه لري، او که نړیوال دغه سیاست په دوی باندې تحمیل کړی ده، دوی په کوم تړون کې دغه سیاست ته اړ دي. شاید زما په حخسته باندې من حیث د یو مېرمنه چې موږ ډېر د طالبانو د حکومت د راتګ سره ډېر ناهیلي سوي یو، ډېر زیانمن سوي یو، په کورو کې کېناستلو، د کار او د وظیفې څخه پاتې سولو، د وطنه فراری سولو، د تعلیم نه هغه د پاتې سولو، په ټولو برخو په کل کې هغه زیانمن کس چې د دوی په نظام کې دي هغه ښځې دي.
ډېره مننه آغلي نیازی. د دغه وضعیت دوام څه پایلې درلودلی شي او ستاسو په نظر مسؤول به څوک وي؟ بیا
مسئول خو سل په سله کې دوی دي، تاریخ گواه ده چې دوی به مسئول یي، ځکه چې یو هغه ده چې څوک ظلم کوي ګناه کوي، یو هغه ده چې څوک ظلم او ګناه په ځان باندې تطبیقوي او په نورو یې هم تطبیقوي. نو د دغه کس ګناه دو چنده ده، د دغه کس سزا دو چنده ده. دا تاریخ هیڅکله نه شي هیرولی، نه یې افغانان هیرولی سي، نه یې افغان مېرمنې هیرولی سي، او ډېر ستر ناورین به هم دوی به ورسره مخ شي د دغه عمل کار څخه که دوی مخه ونه نیسي. نو ظلم تر یو حده پورې چې د زغملو وي خو زغمل کېږي، او کله چې د زغملو څخه ووته، یعنی هغه انتها درجه ته ورسېدل، نو طبعا هلته فریاد ورته کېږي، او بالاخره فریاد د یو ناورین سبب ګرځي چې بیا یې هیڅوک مخه نسی نیولی.
خطر پر دې سو چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلاوي روسي سفرونو په اړه یې د ښځو د حقونو فعالې قمر نیازی سره خبرې کړې وې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې بشري حالات په بېساري ډول کړکېچن شوی دی. دغه سازمان په خپل نشر پاڼه لیکلي د دې وضعیت لوی لامل د طالبان لخوا د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز دی. پروختي نړیوال سازمان هم په ټویټ کې لیکلي چې د ښځینه کارکوونکو کار ته هر وخت په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې ډېره اړتیا ده، بلخوا یو شمېر خلک په ټوله کې په ځانګړي ډول د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې دا بندیزونه د نی وړ پولی. خزینه روغتي کارکون کې هم دا موضوع جدي ګڼي. تفصیل په دې راپور کې
په ټیم کې و ډاکټر نرس واکسیناتور قابله او روانشناس وکيو.
د کابل د قرباغ اوسیدونکو ده. د میرمنې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې په خوابه په ګرځنده روغتي ټیمونو کې خزینه کارکونکو ګرځېدلې او د خلکو ستونزې به یې هوارولې. خو کومې ورځې چې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي موسسو کې د میرمنو په کار بندیز لګېدلې دی، لګڼو ستونزو سره مخ دي.
ښه خدمات وړاندې کولو لکه یو امیندوار مېرمن څنګه خوراک وکړي، په څو وخت واکسین وکړي، ماشومان یې څه په سوی تغذیه اخته وو، په کور کې مواد به یې ورته ورکولو. متاسفانه چې اوس دا ټیمونه سي کم سوي دي.
د کاپیسا اوسیدونکو اماسي چې روغتیايي کورسونه لوستي، ازادي راډیو ته ویل چې دی د ډبلیو ایف پی په مرسته د افغانستان په شمالي ولایتو کې لم میرمنو سره لیدل او هغه ته به روغتیايي معلومات ورکول.
بدبختانه کې هنوز هم زنا آگاهي
لبد مرغه چې میرمنې د ماشوم د زیږون په حق له زیږون څخه مخ کې او وروسته پوره معلومات نه لري، نو ځکه ماشوم له ماینځ زی او خپل هم له مرګ سره مخ کیږي. بدبختانه چې مونږ له کار څخه مانی کړو، اوس مونږ پریګریدي چې د کلیو او باندې مېرمنو ته صحیح معلومات ورکړو.
اغلی مسال نړیوال ټولنی غوړي چې د طالبانو په حکومت دا ومني چې ګرځنده خدینه روغتي ټیمونه بیا فعالیت ته پریږدي.
اما از جامعه جهانی میخواهیم که در
نړیوال ټولنی څخه غواړو چې د ماشومانو او مایندو د ژوندۍ پاتې کېدل لپاره د پدې برخه کې له دوی سره وغږیږي، ځکه د زړګونو کوچنیانو او مېرمنو ژوند په خطر کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې بشري حالات په بېساري ډول کړکېچن شوی دی. دغه سازمان د دې وضعیت لوی لامل د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ګڼلی دی. بلخوا بیا د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي چې د ښځینه کارکوونکو کار ته تر هر وخت په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې ډېره اړتیا ده. دا چې د طالبان حکومت به هغه ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته چې د نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو په چوکاټ کې خلکو ته په ګرځنده ټیمونو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کول د فعالیت او کار اجازه ورکړي که نه، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي وپوښته، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبان حکومت په نادولتي موسسو کې د کار بندیز د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې په افغان نجونو او ښځو ولګاوه چې په غبرګون یو شمېر موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکېچ ته تم شو. د امریکا د متحده ایالاتونو یو جک پولي چارواکي ویلي چې پر روسیې د لویدیز لګول شوي بندیزونه د دې هېواد پر جنګي ماشین ډېر اغېز کړی، وړتیا یې کمه کړې ده. په عین حال کې د اوکراین پوځ ویلي چې روسیې د اوکراین ختیځ سنګرونو ته نوي ځواکونه استولي، خو د پام وړ پرمختګ نه کړی. تفصیل د نوري اسنوري نورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو جک پوړي چارواکي وایي هغو بندیزونو چې لویدیز پر روسیې لګولي د روسیې پر جنګي ماشینې ډېر اغېز کړی او وړتیا یې انکمه کړې ده. دغه چارواکي دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې په دې اړه چې آیا موسکو د دغو اقداماتو د څنګ ته کولو وړتیا لري پوښتنې زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابن دینیګن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې هغه اقتصادي بندیزونه چې د تېرې فبروري له میاشتې وروسته پر روسیې د اوکراین د یرغل له امله لګېدلي پر موسکو یې فشارونه راوستي چې راتلونکي میاشتې او کلونه به یې موږ دې نتیجو شاهدان اوسو. د لویدیز د اټکلونو له مخې پر روسیې د لویدیز د بندیزونو له امله د دې هېواد اقتصادي وده امپڅه شوې او تیر 2022 کال شاوخوا 2.5% وه، خو دا هغومره بده هم نه ده چې د لویدیز یو شمېر هېوادونو یې تمه کوله. سره له دې چې اروپا له روسیې د تیلو او ګازو واردول درولي دي، د هېواد بیا هم د تیلو او ګازو صادراتو ته دوام ورکړی چې له دې درکه د پام وړ عواید ترلاسه کړي دي. په عین حال کې د اوکراین پوځ وایي روسیې د اوکراین ختیځ سنګرونو ته نوي ځواکونه استولي، خو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د اوکراین د پوځ لوی درسیز نن وویل چې دښمن په لیمیان او باخموت سیمو کې خپل یرغلیز بریدونه نه دي درولي. د اوکراین پوځ همدارنګه ویلي چې روسي ځواکونو د دونیسک سیمې په اودیافکا او نو پاولیوفکا باندې هم بریدونه کړي چې نتیجه یې نه ده ورکړې، بلکې خپله دې ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي. هغه دا چې په خپلواکه توګه یې تاییدول ګران کار دی. روسیې دغه بریدونه داسې مهال زیات کړي چې واشنگټن اوکراین ته د نورو 2.2 میلیارد ډالرو پوځي تجهیزاتو استولو ته تیاری نیسي. دو امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل په دې تجهیزاتو کې به د لومړي ځل لپاره تر پخوانیو هغو د اوږده واټن ویشتونکو توغندي او نورې وسلې او مهمات شامل وي. دوی ویلي تمه ده چې امریکا به دا مرسته په روانه اونۍ کې اعلان کړي. د دغو امریکایي چارواکو په وینا د پوځي مرستو په دې بسته کې د توغندیو ضد پاټرویټ سیستم د ملاتړ پرزې په لوړ دقت سره رهبري کېدونکي مهمات او د ټانک ضد جاویلن ډله توغندي هم شامل دي. د یو چارواکي په وینا د دې مرستو لومړی جوپه به د امریکا د اوسني دولتي وسلتون پر ځای له صنعتي سکتور څخه واستول شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
تاسو زموږ خبرګه د ازادي راډیو نوري، تاسو اوس کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه تلل ساته د سهار لښپګو د مخام تر شپګو پر منځنۍ په لندو سپو نونس یوې شاو شپګش مترو، همدارنګه د مخام لښپګو د سهار تر شپګو پر منځنۍ څپا دولس شپګ نوي د ازادي راډیو خبرونه ووري. د دې سربېره تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه یو مطالبې د ازادي راډیو په پانه چپته ازادي راډیو ډاٹ کام د هلتا ولولې او همدارنګه ووري. اوس به بیرته افغانستان ته ستنه شو. د غزنی اوسیدونکو کې دلته سبزیجاتو ته په ځنګړې ډول د پیاز او لو سختې ګرانې سر ټکوي. دوی وایي د څو میاشتو په پرتلې بیا په یو څلور زیاته شوې ده چې د ډېرو خلکو یې د اخیستلو توان نه رسیږي. دوی دلته د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي چې پیاز پکې وساتل شي او بیا د ژمي په موسم کې بازار ته وړاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ ټول افغانستان ته اوس ایران او له پاکستان څخه پیاز راوړل کیږي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په غزنی کې د یو کیلو پیازو بیه چې له لس تر پنځلس افغانیو به پلورل کېدل، خو اوس د هغه پیازو بیه له شپېتو تر اویا افغانیو ته رسېدلې. لامل یې څه دی چې د پیازو بیه دومره لوړه سوې؟ بزګران او د پیازو سوداګرې لاملونه بېلابېل یادوي. 28 کلن نورعلي د غزنی په سبزي منډۍ کې پیاز پلوري. نوموړی د سړو خونو نشتوالی او بیا پاکستان ته د زیاتو پیازو وړل دلته د پیازو د بیې د لوړوالي سبب ګڼي.
دلیل خو یې کیا کې د شهر غزنی
دلیل خو یې دا دی چې په غزنی بیا د هیواد په څلور دېرشو ولایتونو کې سړې خونې نشته. سبزیانې چې ورسیږي او په خپل وخت کې په سړو خونو کې ونه ساتل شي ورستیږي. بله دا چې په پاکستان کې پیاز کم شول. زمونږ سوداګرو ټول هلته یوړل. د ورځې به شپېته اویا موټره پیاز وړل کېدل. دوهم دا چې سړې خونې نه وي، سوداګر اړ کېږي چې یا یې په سړک واچوي، لیلام کړي او یا چې په هر بیه زړه شو پاکستان ته باروي.
که دلته د پیازو سوداګر د پیازو د بې ساري ګرانۍ لامل پاکستان ته په زیاته کچه د هغې وړل کېدل او یا هم دلته د زیرمې لپاره د سړو خونو نشتون بولي، خو د غزنی ډیری اوسیدونکي بیا دلته د طالبانو حکومت او نړیوالو خیریه موسسو څخه د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي کله هیواد دومره په ارزانه بیه او دومره زیات پیاز او سبزیانې نورو هیوادونو ته وړل کېږي، نو دلته بیا خلک له سختې ګرانۍ سره مخ کېږي. شاوخوا 50 کلن زلمی د غزنی خوګیانو ولسوالۍ د قاضي کلا اوسیدونکی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که دلته سړې خونې جوړې سوې وای اوس به یې بیې دومره لوړې نه وای.
چیر دا سرفانه جوړ سی د بزګرو لپاره د دهقانانو لپاره ډیر ښه دی. پیاز سږکال ډیر قیمته دی، څلور نیم سوه من د پیاز اوس بازار خرڅېږي، خو سرفانه اوس کله ساعت د پیازو دې شیانو اوس دا شی که دغه څه پرې خرابېږي خلک مجبور دي سو خواته واچوي، ټوله ورسېږي. پیاز خو ډېر نه ساتل کېږي او که چیرې سرفانه یي بیا هم یو څه دغه کېږي.
که څه هم چې د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي طالبانو د تیر جمهوری نظام په وخت اجازه نه ورکوله چې حکومت او یا هم همکاري موسسې د خلکو ته د پیازو، کچالو او نورو سبزیانو د زیرمې کولو لپاره سړې خونې جوړې کړي، خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو کلونو کې دلته تر 200 پورې سړې خونې جوړې سوې وې. دوی وایي اوس هم په پام کې لري چې په راتلونکي کې نورې سړې خونې هم جوړې کړي چې خلک ورڅخه ګټه پورته کړي. محمد زکریا هوتک د کرنې په ریاست کې د سبزیجاتو مدیر دی.
په 1399 او 1400 کلونو کې د کرنې وزارت او همکار مؤسسو په ملاتړ په مرکز او ولسوالیو کې د 200 په شمیر د پیازو او کچالو سړې خونې جوړې شوې وې. موږ هڅه کوو چې د همکارو مؤسسو په مرسته په راتلونکي کال کې په مرکز او ولسوالیو کې یو شمیر سړې خونې جوړې کړو.
د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په رنګ غزنی هم هغه ولایت دی چې ډیری خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو دغه خلک شکایت کوي چې د خپلو حاصلاتو لپاره هیڅ بازار نه لري او ډیری وخت پکې زیان کوي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس په خوست ته ورشو. د خوست د منګلو میشتو سیمو اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. دوی وایي په تیرو شلو کلونو کې سیمه د جګړې نوموړی کرښه وه، خو اوس چې هلته یو څه کراري راغلی بیا هم له چارواکو او موسساتو هیر دي. بل لور ته د خوست روغتیایي چارواکي د منګل میشتو سیمو ته اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولي. وایي د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزې اړوند ادارو سره شریکې کړي او دوی تمه لري چې په روانه زیږدیز کال کې به په دې سیمه کې د یو مجهز روغتیایي مرکز لپاره امکانات ترلاسه. تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست د منګل میشتو سیمو اوسیدونکو وای چې سیمه غریزه ده او د لارې د خرابوالي همدارنګ خړونو او سیلابونو د لاسه نشي کولای پر وخت خپل ناروغان روغتونونو ته ورسوي. منګل میشت خپل تر ټولو مهمه ستونزه د روغتیا د برخې ګڼي او زیاتوي چې د دې برخې خدمتونو ته پوره لاسرسی نه لري. د موساخیلو ولسوالۍ د ترکی کلي اوسیدونکو سور ازادۍ راډیو ته وویل دوی ته په تېر جمهوریت کې کلینیک منظور و خو د نام نه یې له کبله بلې ساحې ته ولېږدول شو.
اکثره وخت هغه دی چې میږ په دا ځکه دی توی د خوړ دی لو سمې کله کله مرزون بازور ته نه شو وړی ځکه چې اوبه روزي میږ په دا خوړ کې باندې یو مخته و خو هغه یو ور دی ځنه د جنګ د ستونزو یو امله مخته په جمهوریت کې یو کلینیک و هغه دی کلاندر و خو هغه اوس نشته. فلحال په توت پاله کې دی هغه خلک هغه ته نږدې دي خوسته
د دې سیمې یو بل اوسیدونکی درما خان وایي د خلکو اقتصاد ژوبل دی او هر څوک د دې وس نه لري چې تر خاره د خپل ناروغ ته در بست موټر ونیسي او په دې ګرانیو کې د ناروغۍ پیسې هم ورکي.
می چې تا چې مریض پیدا شي شو خو سر سو په یو نیم زر دوه زره روپۍ مټار نسو یا هغه کې مټار نه خېږي کلینیک مو نشته د نور ډاکټرونو چې دي دغه نشته پورته تېر شي کورته تېر شي می غوښتنې دا غو چوال کړم چې کلینیک پیدا شوی وای که کلینیک نه چې دا ګردن د میټر چې دی دا غاړي مسسې یو ته لوس ورکو هغه وای چې ورته تاسو می سره پاګه کړنی لیس کې نه می غو او ریا ته ته سو.
د منګل میشت سیمه اوسیدونکو وای دوی ته هغه وخت ډیر ستونزمن وی چې ناروغي ولري او په لار کې خوړ او سلاب راوتلی وي. ځایی اوسیدونکو زین الله وویل
تر کې صحیح اکثریت د ستونزه پهل هلی نه تیا نه وی په صدو کې د ستونزه دوی ډیر لري چې موږ ته باید یو څنګه د کلینیک روکه شي حتی که نور نه وی بخیل یا دوی ته کوم ستونزه وی یا رسیدګی نشی کړای باید د ګرځ د ټیمونه ته د امر ورکړ شي څو د صحیح ته هم دوی ودرګي او مشکلات وی هغه ستونزه ته حل کړي.
د مساخیل اوسیدونکو د سرپناه او خوراکي توکو د ستونزو یادونه هم کوي او وی بی وسدی او پډیرو مشکل شپې ورځې سبا کوي. قومي مشر احمد ویل
په موږ د مساخیل منطقه دو د غورورا صح جنگ زپلی دی اول خط په دازه کې تیر شوی دی مخ په کورونه هېدې دولت موږ سره هیڅ نه دی کړی مخ کونډي لرو موږ یې تیمون لرو موږ زپلی خالک لرو موږ سرپناه چې دی ورورا کامې دی په ویو په کور کې پنځه پنځه کورنۍ پروته دي.
نکنام د منګل سیمه یو بل اوسیدونکو دی هغه ویل
اچا پنځه دسمې چشپېک دسمې پټای دسمه پټای نه لرو خوش خوش چوری شیدا په وخه کې وردا کا سما سیدا غایب پنده منا غنم کې دار نه ایس پتر جمهوریت کمیټه والی وي وغه سب پیسې و سب پټی جوش و سب پوتې دي دوی مشکل هغه دي پتر د برکم وبر وستلی دي هیڅ کو 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 چا وب کام دي چا یوت دي چا سم نه رسی چا سره سیږي.
بلوی ز د خوش روغتیي چارواکي د منګل میشت سیمو د اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولیا وای دوی ته لیا د سیمو ډیر عریضي ورغلي چې اړوند دوی دارو سره شریکی کړی دي. د خوش د عامه روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزی ویل دوی په پام کې لري چې روانځي د اسکال کې په منګل میشتو سیمو کې یو اساسي کلینیک جوړ کړي خو کچېرې امکانات محدود وو او لاس پلاس دا کار ناشونی وو ګرځند روغتیایي ټیمونو ته به دنده وسپري چې سپینې سیمې د اوس لپاره په خپلو خدمتونو کې شامل کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه باندې کې هیله میرویس اخلاقی مدلشکر ګاشار اوسیدونکو په لومړي قدم کې د ازادي راډیو د یوشتمې کلیج په مناسبت د ازادي راډیو مشرتابه ګلونو همکارانو او تخنیکارانو ته شمېر مبارکیانې وړاندې کوم. په واقعیت سره ازادي راډیو هغه رسنۍ ده چې پر حقایقو ولاړه او د ولس ژغ ته نړیوالو پورې رسولی دي. موږ ځینې منندوی یو دا چې د طالبان په راتګ سره د ازادي راډیو نشرات وسله شهر پنځه په هلمند او نورو ولایتو کې کاته دي. موږ ډېر خوښینو یو هلمند یم چې بته ازادي راډیو ته اجازه ورکړي تر څو خپل نشرات په سر نشارې پنځه وغځوي دلته کلی هیټ کار نه کوي نو زموږ ستاسو خپرونې اکثره وخت په میډیا اورو. ډیره مننه.
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نوم می دولی امینی ده ل خوست ولایت اوسیدونکو یم. ازادۍ رادیو زمونږ په ژوند باندې داسې تاثیر کړی دی چې هدا نشته. ما یو خبره لیکلې و ما تا خبره کړې و چې ما څلورم برخه عقل د رادیو څخه زده کړی. ازادۍ رادیو تل موږ ته حقایق ویلې دي د حالات صحه تل خبره کړی او ګټور خبرونه موږ لپاره بلاره چولې دي او زموږ د وطن لپاره ډیر څه کړی دي. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آزادی رادیو ته د یو شکلنه مبارکي وایو. د مشتبه دې بیا په دې توپ سره خبرونه او ریپورتونه خبرول موږ معلومات درې او بل پر رسوله نو دې سره ډیر ډیر مننه چې د یو شکلنه مبارکي بیا هم ورته وایم. خدای دې خبرنگاران او تخنیکی همکاران رو آجر لري. مننه ژوندی اوسه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421.
دا خبرونه دوی منی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروانه پروګرام لرو. خطر هغه وړاندې لاند خبر